پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي، خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی.
2021 کال متاسفانه ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل.
د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یو شمېر کسان وایي ټولنیزو شبکو ته له ډاره شا اړولې. په دې تړاو په هلمند کې د یوه وژل شوي انجینیر کورنۍ وایي
چې ورځمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی و چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه و روا.
په کابل کې د هغو انځورګرانو چې پر دیوالونو به یې انځورونه کښل کار درېدلی دی.
محدود څه چې بیخي بالکل بند دي ټول فعالیتونه. زمن
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي کاروبار یې خراب شوی دی. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته د شزو لپاره ځانګړی پروګرام اوري، خو اوس په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤولې د کاناډا لخوا له افغانستانه د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوې ده. له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ تبادله کیږي او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. بشپړ خبرونه: د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. دغه کمیسیون ټاکل د 288 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. د دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازي جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به یې په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان کې واکمن شول. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤولې د کاناډا لخوا له افغانستانه د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقونو مرستیال هیدربار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندې کولو غږ یې کړی. کاناډایي چارواکو له هغې ډلې د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریسر ویلي وړمه شپه 104 افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه وویل دا خلک په البرټا کې د دمګړې لپاره مشت شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په زور کابل نه دی نیولی، بلکې ورته بلنه ورکړل شوې وه چې ښار ته ننه وځي تو په دې ښار کې د ګډوډیو او لوټ او تالان مخه ونیول شي. ښاغلي کرزی دغه څرګندونې له اسوشیتد پریس آژانس سره په تازه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړي او ویلي دي وروسته له هغه چې پخواني ولسمشر اشرف غني ناببره او په پټه له افغانستان ووت، د طالبانو ته چې د کابل ښار تر دروازو پورې رسېدلي و بلنه ورکړه چې ښار ته ننه وځي. کرزی چې په کابل کې له خپلې منیا وړو ماشومانو سره اوسي دا خبره په ټینګه وکړه چې له هیواده د غنی وتلو په وروستیو دقیقو کې هغه پلان شنډ کړ چې د او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالعبدالله په دوحه کې له طالب مشرانو سره پریکار کړی و او له مخې طالبان په منظم ډول کابل ته ننوتل. د اسوشیتد پریس آژانس د راپور له مخې د یوې احتمالي موافقې د عملي کېدو د دقیقو شمیرنه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو یو ورځ مخکې د اګست په 14مه پیل شوی و. د راپور له مخې کرزي او عبدالله له غني سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې پر سبا به دوی دواړه له یو 15 کسیز پلاوي سره دوهې ته ځي چې د واک د شریکولو پر موافقې خبرې وکړي. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نوره هم قوي شوې او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. دا خبره د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن 23 د قوس د پرون په څیر ډالر د 103 نه تر 104.5 افغانۍ پورې تبادله کیږي. دلته هوا سړه ده، واوره ورېدلې ده، لا تر اوسه پورې اصلي ریټونه هم نشته.
ښاغلي حضرت زی، د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو دوه مهم دلایل په ټولو ولایتونو کې پر افغانۍ د راکړې ورکړې او د اسعارو د قاچاق وړونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات وبلل. طالبانو وړمه ورځ اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې به راکړه ورکړه پر افغانۍ کېږي او له سرغړوونکو سره به سخت چلند کېږي. ډالر چې نرخ یې وړمه ورځ تر 130 افغانۍ پورې رسېدلی و، پرون ډېر راولوېد او د ورځې په پای کې شاوخوا 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې ونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید-19، انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ځواکونو ځای پر ځای کېده او پر اوکراین د یو احتمالي برید په اړه اندېښنې د اروپایي مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي چې کړکیچ کم کړي او د اوکراین په ختیځ کې د 2 کلن کړکیچ پر سر بیرته ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په وروستیو 4 میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیښې کمې شوي، خو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم روان دی. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادي رادیو ته وویل لا هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی بلل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبريالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبريالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، که څه هم د خبريالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې خزینه خبري اعلانې وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر راتلو نه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپلو مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنیو سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو په کلني راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبريالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبريالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیری خبريالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی وایي که څه هم پر روان کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2006 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبريالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبريالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبريالانو لپاره خونړۍ وي چې ځینې خبريالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژون کې طالبان بللی و، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړی و. عبدالمحیط هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوي وه، خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوي او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
اول خو باید وایم چې اسلامي مرد پر اتاق خبري عالم چې وزل سوی نه ده، نیز ته خطر پېښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښ سوی دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نوی و، طبعا ځینې جو کې عدم پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نوی و، کله کله د سوي داسې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت تاسې و چې د تحول راغی په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرولول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عریض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویانده او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه دا محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیمان د یوه هیواد په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 ښځینه خبریالانې بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و موردل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمی شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. البته روان 2020 کال دوی لا هم د افغان خبریالانو لپاره وژونکی کال بولي. له بلې خوا د طالبانو له واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند لعمله پټه خوله د ځان په خیر بولی. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نو موړی وروسته له هغه وژل شو چې د طالبانو په اړه په فیسبوک یو پوست وکړ. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع بولی او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سیف په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 20 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولي او ورسره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دې سماج خوړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون راکړه، هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی. بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوځي ته د هلمند له شرګا د امنیتي ملي لومړی اوځي ته بیا بل رول می دستی بل دکان د خېږي په موټر کې دستی په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوې چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوځي مخته د خېږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شراوستي باندې ورجواب کوي چې دا په موږ په سیفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته پننواتي ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 18مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتي په خاطر ورځي، د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ما ته د شبخانې ته راسه، ورته موضوع څنګه ده؟ دی وایي ته یې پلار راسه، هلته چې ورځم زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی و چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه وروه، چې پزه یې ورماته کړې وه، سترګه یې ورچولې وه، مخ یې ټول د کنداغونو هوارې وه، ملا لاسونه پښې بدن ټوله زخمي و، په اولو ټکولو یې شهید کړی و، بیا یې روته لاس تړلې غورځولې وه.
څوک وهل شوی، څوک وخل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کاروونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یو مدت،
ما خپله فیسبوک پانه تړلې ځکه له یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال د شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې، نو ما خپله فیسبوک پانه وتړله، خو کله کله یې چک کوم. زه نشم کولای د طالبانو په اړه څه ولیکم.
د ټولنیزو شبکو یو بل کاروونکی محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک ته رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې. د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یو خبر رسوي دوی وژلي. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه شوي دي چې پخوا یې پوسټونه کړي یا اوس کړي، شکنجه کړي دي او اخطارونه یې ورکړي دي، او هغوی نه اقرار اخیستل شوی دی چې بیا به تاسو پوسټونه نه کوئ. او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي، هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې، حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولی ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کېږي، هغه چې هر څوک کوي مګر دپاره هم منلی ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی. او دا تاسې اوس فیسبوکونه او ټویټر و چاری څومره ډېر انتقادونه روان دي کېږي، موږ څه عکس العمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرکز دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلېږي، څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي، خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر ځورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبرا نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
له حاکم نظام څخه مهیل همداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده، او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نور یې مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او کاهیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچي یې وژني، له منځه یې وړي. دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته راوت کوي، لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو، خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی، چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د مازوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بسته د دې اونۍ خپرونه کې پر همدې غږیږو. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بجې له آزادۍ راډیو.
یو شمېر انځورګران چې په خوایې د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انځورونه کښل وای نور دا کار نشي کولی. دا هنرمندان وایي چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انځورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریز تر اوسه څرګند نه دی او له همدې امله یې خپل کار بند کړی دی. د کابل په ډېرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګه بیرغ انځورونه کښل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تیرېدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیرېدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته خو مونږ محدود څه چې بیخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمونږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نوه فعالیت نشو کولی او تر اوسه پورې مونږ ته زمونږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی او چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وښي. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې څلور میاشتې تیرې شوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډېر کم شوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاستو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپله د آثارو د تخلیقولو تر څنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای وایي له څلورو میاستو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوی. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړي او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوژه سته چې غواړي ترې فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاري د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونې ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیری افغان هنرمندان په ځانګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندي سقوط او د طالبانو د تسلط له امله په ټکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نه کاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خنډونو له امله د هیواد پریښودو ته اړ نه سي. که څه هم له دې وړاندې ډیری هنرمندان د طالبانو د ویرې له افغانستانه وتلي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وایي تولیدات شدي خو به ټیټ دي ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې د کبانو د بچیو هیچریه او وبخښ په کونړ کې د کبانو تولید په ورستیو کلونو کې ډیر شوی دی او ګن فارمونه جوړ شوی دي. خو کب د فارمونو د خوندان وای چې د کبانو خواړه او نور ضروري مواد ګران دي. د دې موضوع په اړه راپور واوري.
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلر یو پکې د کبانو روزنې لپاره ښه زمينه برابره ده. د تیر حکومت په اخیری دوه کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو څلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي. خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښو واردولو یې بازار کمزوري کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل خو حالات پرې ډېر زر بدل شول.
او کیلو میان په 200 روپیه 200 روپیه باندې خرڅېدل او 1100 روپیه باندې خرڅېږي. خلک تشویق شي، خلک ته کومک وشي، خلک غریبانان دي کوزه خلک هم دانه دانه نشي ورسوله ځکه خلک ځان لا وړه نه شي خرڅېدل میان لا بدانه شوی.
دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوتپغه خولار دي، بلکې د هغه په څیر په لزګونو کسانو د ګټې او خیراتلونکو په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړي. خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالی او د خوراکي توکو بیو لوړوالی خپلې راتلونکو ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د میانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزي ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي خو د حکومت او مرستندویانو همکارۍ ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوښه ارزه کړي.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیت غوښو بندیز ولګوي څو دوی خپلو هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحي غوښه ورکړي. په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نور اړوند ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکې کړي او ډېر زر به ورته داسې حل لارې پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده. الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. خو ان شاء الله دا موضوع به مونږ یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه لمایانو والا دي د هغه هم نقصان ونه شي او د هغه مال هم وځي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ده چې هغه ضرورت هم زمونږ د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې نور بسته پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي. خو اوس به صفي الله ستانکزی د دې سات خبرونه واوروي.
د بشری حقونو د تار سازمان یوې مسولې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقونو مرستیال هیدر بارنن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده له هم ځینې هیوادونه له افغانستان خلک باسي. کاناډا ویلي وړ مشپه 144 اتیا افغانان دغه هیواد ته ورسېدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له هغه هیواد سره هر ممکنه مرسته کوي. خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته چې د افغانستان په تړاو پکې بحث کېده کړې ده. نن د کابل د شهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوې او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د ډلیزي وژنې وم تلین دی. 140 کسان په اوو کاله مخکې د ډسمبر په 14 په یو ترګریز برید کې وژل شوي وو. تمه ده چې د پېښور آرمی پبلک سکول د ترګریز برید د وم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پېښور په لایبرري هال کې سره راغونډ شي او ځینې نور فعالان هم ورسره دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په برسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس کووید 19 انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاته شو کړکیچونو څرخي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شر اغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې ل شوډو سره او د هغوی اړوند موضوعاتو باندې خبرې کوو. د دې اونۍ په نور بس دی خبرونه کې په افغانستان کې د شوډو لپاره پر امن خونو خبرې کوو. د کورنی تاوتریخوالی قربانی شزی او جونی لکلونو راهیسی په دغه کورونو کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ وروسته د شوډو لپاره امن خونی تړل سوي او هغه بندیان خوشی کړی چې هغه بندیان خوشی کړل سوي دي چې د تاوتریخوالی په تور محکوم سوي وو. دغه سازمان همدارس ویلي چې د تاوتریخوالی قربانی شزی او جونی چې په خوندې کورونو کې ساتل کیږي د راخوشي سوي او بندیانو د غچ خستنې له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره لیلا چې د شوډو د استعدادونو د وادي د مرکز مشره ده په دې خبرونه کې لمش سر ګډون کوي او همدارس به د یوې داسې شوډي سره خبرې کوي چې د امن په کور کې ژوند کړی دي. اوس هم زما همکار راتوي چې لیلا جان لمش سره د ټلیفون لاري وصل ده. ډیر مننه لیلا جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
السلام علیکم. السلام علیکم گرانی خور. خدای دې کی جوړ او روغ اوسه. زما سلامونه دی د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته هم تقدیم وي. زه یوازنی مسوله یم فعلاً چې د شوزو د استعدادو د رشد مرکز کې کار کوم. نو تاسو سره زه به یم. تاسو کوم پوښتنه لرئ زبا کاری در سره وکم ولینا.
سلامات اوسې. لیلا جانې، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امن خونې تړل سوي دي، یا هم هغه ښځې چې مخکې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي اوس نور هم له تهدید سره ځکه مخامخ دي چې طالبانو هغه بندیان راخوشې کړل چې د تاوتریخوالي په تور باندې محاکمه سوي وه. تاسې دغه ستونزې ته په څه سترګه ګوري چې دا څومره لویه ستونزه ده، او آیا دا تهدید هغومره جدي دی لکه د امنیسټي انټرنیشنل راپور چې ویلي دي؟
مننه ګرانې خور. زما پاند دغه څه چې ویل سوي دي چې دا یو ډېر جدي تهدید دی ودې ښځو ته، او دغه څه به وي چون دغه ښځې چې موږ په دغه امن په کور کې لرو، دا هر یوه د داسې تاوتریخوالي څخه راوتلې ده، د داسې یو خشونت څخه ده راوتلې ده چې دوی موږ دا کیسې کوي، او یا چې موږ دوی په خپله په هغه حالت کې چې دوی راغلي دي دلته موږ ته دوی لیدلي دي، یعنی واقعیا چې دوی تر یو سخت تهدید لاندې دي، او موږ په دې مطمئنه یو که چېرې دوی د دې ځای څخه ووځي دوی به یا د دوی ځانونه به حتما په خطر کې وي، او دوی به د خشونت سره مخامخ کیږي، بیا هم د کورنۍ دخوا او یا هم د باندې، یعنی اوس خو موږ په جامع هم اعتبار نه لرو چې د باندې کوم کسان دي، د چا تر نامه لاندې دوی حکومت کوي، څوک داعش دي، څوک طالب وایي، څوک چشي وایي، موږ دوی ته تهدید جدي دی، یعنی دوی تر جدي تهدید لاندې دي، دا یو واقعیت دی، دا یو واقعیت دی، د دوی کورنۍ د دوی سره دښمنۍ لري، په دې خاطر چې دوی هغه دوی غوښتل هغه دوی وکول نه دي کړی، یعنی هغه خواستونه چې دوی باید غوښتل د دوی څخه، یعنی څوک یې دلته په کوشنوالي ورکړي دي، بیا هغه راغلي دي د خشونت څخه دلته پناه راوړې ده، بیا کورنۍ ویل چې تاسې ولې زموږ نوم راباد کوي، تاسې باید نه وایې کړي، تاسې باید په دغه کور کې دغه دا سړی که ښه وو که بد وو کسین او یا او که اتیا او یا مثلا که هغه ظلم در باندې کوي تاسې باید قبول کړي وای. نو په دې خاطر دا ښځې چې دي، دا نجونې چې دي، دا ټول هېڅ سرپناه نه لري، دوی هېڅ سرپناه نه لري، نه د مور د خوا او د پلار د خوا د کورنۍ څخه، او نه هم د خسر د کورنۍ د خوا څخه، دوی هېڅ ځای نه لري په دې جامعه کې، یوازینی ځای د دوی دپاره دغه د امن کور دی چې دلته دوی خوندي دي، دلته د دوی عزت آبرو، یعنی دوی ته هر شی ورسېږي، مهم دا دی چې دوی عزت او آبرو دلته خوندي ده، که چېرې دوی موږ وباسو یا دوی وغواړي چې ووځي، اول خو دوی هېڅ ځای نه لري چې دوی د یوه شپه هم په کښې اوسي، نو دوی به په سړکو وي، څوک به د داعش په نامه خشونت ورسره کوي، څوک به د طالب په نامه خشونت ورسره کوي، زندان ته به وړي، او یا هم که چیرې کورنۍ د دوی سره په خبر شي چې دوی داسې ځای کې دي، داسې ځای څخه راوتلي دي، دوی اوس آزاده دي، زه مطمئنه یم چې دوی به دغسې نه پرېږدي، دوی به حتمي د دوی یو ظلم بېرته د دوی سره کېږي.
ډېره مننه لیلا جانې، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه غواړم چې د هغې یوې اوریدونکې سره خبرې وکړم چې په امن خونه کې ژوند کړی دی، دا له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. بله فاطمه جانی، تاسو که موږ ته ووایاست چې په امن خونه کې تاسو ژوند کړی دی، د امن خونو د ژوند او ستاسو د تجربې په اړه یو څه معلومات را سره شریک کړئ.
دا امن خونه نو زه دی چې اول چې موږ خپل په کورو چې ولو، هلته مثلا موږ هېڅ درس نه درلودی، موږ درس نه شو ویلی، او فعلاً چې دلته یو موږ استاد لرو، موږ ته قرآن شریف را کوي، موږ ته درس را کوي، او وخت چې مثلا دولت موږ په مکتب کې شامل کړي وو، مکتب مو وایي دلته مو ښه تحصیل و تعلیم هم کړی دی، او که مریضان شو دلته مو ډاکټر لرو، موږ ته دوا راکوي، دلته دوا راکوي، که مونږ ته ښه ونه کړي بیرون شفاخانې ته مو وړي، هلته د باندې بیا هلته دوا راته راکوي، نو بالاخره خو دا ځای ښه ځای وو، او په امن کښې وو، د خشونت وو، د یو وهلو وو، د یو ټکولو څخه په امن کښې وو، دا ځای ښه وو.
او تاسو د خپل کور چې هلته اوسېدلست او د امن خونی په منځ د توپیر په اړه کې سره ته وایست چې د خپل کور کې مو څه حالت وو او دلته څنګه دی ژوند؟
خپل په کور کې چې ونم زه د یو نیم کار ودم، زما پلار جان مړ شو، خدای دې وبخشي. او زما مور لاړه د پلار کور ته، او زما مېرې جان ورو مې چې زما مور ته درد ورکړي وای دا ولې ولاړه. زه ورته لاټیا وکړل، سنجرې سړي ته یې ورکړلم. زه د وکړل ولم خو هېڅ شی مې نه وزده، خو دا چې زه راته ورکړلم او هغه پر کوچیانو باندې خرڅ کړلم چې هغه سل پنځوس مېږې وي، 5000 روپۍ یې ورکړې. خو زما ورور زما ولور ته وکتل، زما ځای ته ونه کتل. هغه ښځه هم درلوده، اولادونه یې نه درلودل. زه
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه، بیرته به هڅه وکړو چې دوی بیا د تلیفون له لارې راواخلو. زه غواړم اورېدونکو چې تاسې د ذبیح الله مجاهد ځینې څرګندونې هم واورئ چې د طالبانو د حکومت ویاند دی، وروسته به د دوی څرګندونې هم له تاسې سره شریکې کړم د همدې پروګرام له لارې. اوس هم ورځم یوه لنډه دمه به واخلو او بیا به له تاسې سره یو. تاسی نور بستی خبرونه اوری او دا آزادی رادیو ده. زموږ لومړی میلمنه لیلا چې د شودو د استعدادونو د ودې د مرکز مشره ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. لیلا جانې، که په دې اړه موږ ته ووایاست چې تاسی د امن خونو سره کله کار کړی دی، په دغو امن خونو کې چې کومې ښځې دي، د دوی سره تاسو په کومه برخه کې فعالیت کړی دی که نه؟
مننه ګرانی خور. څنګه چې ما درته وویل، زما لنډه موده کېږي چې زه په دې مرکز کې کار کوم. خو اول به دا درته ووایم چې دا مرکز ما ته یعنی بعد له خدای د کوره څخه چې کعبه شریفه ده، دا ما ته یو مقدس ځای، ما یو داسې مقدس ځای ما پیدا کړی ده اصلا. یعنی په دې کې ما هغه شیان چې د باندې خلک وایي، مثلا رسانی وایي یا کسان چې مخالفین دي دې ځایو، هغه د خبرې کوي. یعنی هغه اصلا د دې هیڅ ذره موجودیت دغه شیان دلته نشته. یو مقدس ترین ځای ما دغه پیدا کوي بعد له خدای د کوره څخه، بعد د کعبه شریفه څخه، د امن کورو. دلته ښځې ډېرې په عزت برو، چې دا یو مهمه خبره ده افغان شسته، چې دا یې حواله عزت او برو خوندي. نو ما دا ځای داسې یو ځای پیدا کړ. او دوم دا یعنی زه به درته وایم چې په دا لنډه موده کې چې ما دلته کار کوم، ما ډېر فعالیتونه کړي دي، لکه د دوی ته درس ورکوم، انګلیسي درس ورکوم، قرآن شریف استاذه بل استاذه ده، زه په خپل انګلیسي درس ورکوم، او تعلیم تربیه په بخش کې زه درس ورکوم، تاریخ درس ورکوم، د خیاطۍ استاذه لرو. دوی خیاطۍ هم دلته جامع ګنډي زده کوي، او د ورزش په ساحه کې زه د دوی ته تمرین ورکوم. دا په دې خاطر چې څنګه ټول پوهیږي چې ورزش صحت ته څونه ګټه لري. نو ما چې دلته سره علامه فکر وکړ،
بیرته تاسو ته راځم خبرو ته به دوام ورکړو. لیلا جانې ډېره مننه. اوس هم زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه فاطمه بیرته له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې. فاطمه جانې، تاسو خپله د کیسې دوام ته دوام ورکړئ چې مخکې تاسو خبرې کولې، تلیفون مو قطع شو.
بله، زه پر اووم کال باندې یم، پر هغه اووم کال باندې ودولم هغه چې زه سړي، او مات خندغه ته اوازه غوښته چې دا باید بزما ته ماشوم یا اولاد را پیدا کړي. زه خپله خو په هېڅ خوا نه پوهېدلم. وخت چې زما سره واده وکړې، او ما ترې وویل چې ورور ماشوم پیدا شو، زه ډېره ووهلم چې هم ولې ماشومانه پیدا کوي. خو بالاخره زه ډېره مریضه شولم، دغه مجبوره شولم رالم خانه یې هم دغه ته. هغه وخت بیغس کې و، د خانه یې هم نه و جوړ شوی، همداسې رالم.
ښه، بله، زه فکر کوم چې بیا د دوی سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ بیرته اوس هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې وصل کړو. اوس به بیرته هم لیلا جانې ته راسم. لیلا جانې، تاسو د فاطمې خبرې واورېدلې چې دوی د یو تاوتریخوالي څخه تېر شوي دا ډول ښځې، تاسو څومره ورسره مخامخ شوي یاست او تاسو څه ډول ګڼئ چې اوس تر ډېره پورې د امن خونې لکه د امنیسټي انټرنیشنل د راپور له مخې له منځه تللې دي، دغه ښځې به چیرې ځي؟
تشکر. مننه دا شیزی بنا دا خوالانی که چیتا کده از آیون وطرو سی نو دیگه پا سرکونو باندی بیا بنا بیا با یا بیا سوک دا وزی آمر بیا یا بیا سوک کماندان بیا بیا زما نظر، یعنی زخپل دا نظر در توا پا دی زوی هیز زای نلره چی دوی لارش، یا با زی زندان تا ملت بیا مثال دا نوی حکومت چی راغل دوی بیا بیای زندان تا نو بل 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 یا بیا بیای خپل کورونو تا. زد دوی دا پارا هیچ دا باندی کم خوشبینی نوی نمو چی دوی دی راوزی او دوی دا باندی دا دوی حیاتی پا خطر کی نوی او دوی جوندی پا خطر کی نوی دا زد هیچ اصلا نوی نمو اصلا داسې ما ته یو شی نه معلومیش.
لیلا جانې، زه غواړم چې ستاسو سره د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد یو څرګندونې هم شریکې کړم چې د امن خونو په اړه باندې او د تاوتریخوالي سره مخامخ ښځو په اړه باندې کړي چې هغوی چیرې مراجعه کولی سي، طالبانو دوی ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي. اوس هم ورځو دغه غږ به واورو.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانما برای بدیل کار کرده، به محاکم دسترسی خانما را آسان تر می سازه که آنها بتانند شکایت خود در محاکم درج کنند. اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و یا تعدا با خانم ها گرفته شوه. در مورد ماجدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد څرګندونی واوریدلې. دوی ویل چې دوی د ښځو د پاره محکمه جوړوي، اسانتیاوې برامسته کې چې ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي هغوی به دغو اسانتیاوو ته لاسرسی ومومي چې د امن خونو ته هیڅ اړتیا پاتې نه سي. زه غواړم چې د فاطمه سره بیرته خبرو ته دوام ورکړم چې د تاوتریخوالي یوه قرباني ده او په امن خونو کې ژوند کړی دی. فاطمه جانې، تاسو تر دغه ځای پورې موږ ته خپله کیسه وکړل چې تاسو تر وهلو ټکولو وروسته تاسو څنګه وکړای سو چا درته وویل چې دلته د امن خونې ستاسو ته باید ورسې؟
زه مریض سلام شپخانې ته سلام بیا دا شپخانه دي چې رالم ورته زما د مریضۍ ده مثلا زما د روغتیا د دوا 5000 روپۍ شولې بیا په هغه کښې هم سړي زه ووهلم چې زه ورکړې ولم هغه زما خاوند چې و وایي دا تا ما ته اوس نمر کښې را کړی نه چې زوی را پکې را کړی دی دا ولې 5000 روپۍ پر ما باندې مصرف ولګولې نو بیا زه دې سر ولم په شپخانې کښې بیا هغه غوښتل چې ما وباسي د شپخانې څخه زه چې ویسرم او ډاکترانو نرسانو ورته وویل چې رنجبې سخته مریضه ده دغه اوس پورې ښایسته یې نه ده دا باید بستر دي څو وخته او هغه ډاکترانو چې ولاړه وه خو هغه خته پورې ولاړې او زه به تر لاسه ونیولم او کش یې کړم ویسلم ما په چېرته باندې توره شپه شوله او زه دغسې ولم واده چې ناسته ولم چې زه پورته کړم دا چې شپخانې به دیوال ته دسې پورې ولم د شپخانې په دیوال کښې یو نیم خو زما په سیارنه نه وته زما سر پرېزي وکړه له سارم مات کړو او ډاکترانو نرسانو چې ولیدل او هغه مې راله سره دغې شو او خو ډېر سره دغه ضد شو له دغورو سره ډېر شوله عسکر هم راله چې ته وکړله او دا سړی ول طالب و ده زما خاوند چې زه ورکړې ولم او دی وبېرېد چې تا ته عسکر یې ولیدلو د شپخانې عسکر یې ولیدلو چې دلته راغلل دی به را وتښتېدی ولاړ دی وتښتېدی ولاړ او زه هلته پرېښوللم خو زه ډاکترانو نرسانو وړلم په شپخانې کښې زما سره داسې په اسمان کوي ولو دوا یې را کړله خو چا ته زنګ یې ورته ووایي دا سړی رانه لی بلاخره یوه بجه شوه یوه نیمه بجه شوه دوه نیم بجې شولې خو لا سړی رانهلی تلیفون یې خاموشه کوي بیا هغو دوه نیم بجې باندې رسمت خلاصېدی د شپخانې د یوه ریاست ممتزلان د بادغس زنګ ووایي همداسې خو هلته څنګ کېږي راته د ښځو ځای نه و جوړ شوی خو هغو ښځو کارمندانو ته یې زنګ ووایي دی نه زه هغه وخت وړه وم نه پوهېدم کوچنۍ ولم چې بیا هغه ښځې راغلې بیا زه بوتللم زه چې بوتللم
بیا نه سوال ما وان ته چې په نظر راځي لږ ځای دی چې ما په نظر هغه ځای چې و زندان وو بل څه نه عمل وي مثلا د څه شی نو چې ور وسلی والی په دې ځای چې نور والی یو ځوانم د بوستان خو د ځان سره دې کوله ما راشه د نور و تاسو کې یو خچو مقامي او ځای دی ولل او دغه شو د لاسونو دور ول چکوله خو تقریبا زه لاس کاله محل سوالم بعد لوس کال چې ځه هلته ول ما بیا ما ورونه راځله ویل چې دا د بایر مضبوط وته دا د خوځو ته سسلی سره کې او طالبان باندې ارزه کړو ول ویل ول چې دا به راځي چې به دا ول مخې ته شي مې دا ول لاړه دا
ته لاس کال په باندې خانه کې وي
هو زه لاس کال په باندې خانه کې ول چې هغه وخت زه وکه زه د وکه ولم
چ په بادغیس کې د څه ځای نو د ځایونو نمونه ما یادوي یوازې کیسه را توکې مهرباني
هغه ځایونه څه څه د هغه حالت ولا ما دا هغه څه ما ورور را طالبان راټول او هغه خلکو راټول چې په هر کار نه بیا دا راولې او زما ورور چې هم دلته وون تر ډیره وخت د زمانه خط نه څه پیدا کولای ولې چې په دولت کې څوک نه پیژنده وي دې ها حاله ده څو نه خره زه وایم څو له لوبه بیا هو ته هغه په مخالفه کې طالبان او ما ورور او ما نقش نه وراره هغه دې نکړې وټیر وهلې وی دوی چې خپل کور کراولې کوم څه ته سمې شو ده کله چې سمې ستاسو زی ساته په توتی کې دراستو نو زما ورور هم غوښته چې ما ورولې په لاس نیوار کې نو دا وخت زما په فامیل کې او شو چې زما سره کومه کوکې ډېرې جوړل راته ویل چې دا غوښته پرې کړې ده کچرا چې تا پر لار باندې څنګه سره یې چاغه ویلا ولې لاړ د دولت ټوټې او کړلې دا به څنګه سر دي چې نور څه دی وو بیرې ځا او نور څه دی نور یې جوړ لاړ نه شي مې سمه ته څه وو دی پر لار باندې اسکر ولاړ ولې دا ځکه جنا سره مغو ته نو ویل چې مندا ما دې ما وایې دا د ما سره کومه کوي بیا وال ته هم څه وته راوځي د موټر رکشته ته لم پولیسانو شو ته ځنګ وو درې کته لور شي دلاله بیا ورته ځالته راو ګرځولم اوس چې خپل ورور ته پاتې کوم ورور نیم را سره دښمن سو خو نه دغه خو څنګه نیم را سره دښمن ولا نو بیا مو نه نیم ماته ملاقات یې شو نه مات څو پوښ ملاقات را سره ما ورونه زما سره دښمن سو ده هم خو دا یو وخت په مور دې چې دا کوي چې اوس یې ما سره خبرې وکړي چې زنګ یو یان زما کوه نه نور نه پر شو نه دا دا یو وخت ما مور دې مریض او شپه خانه ته راغلی او ما ول زول ول نور نو مشکله چې شتا ووینو نن تکا ولا چې سموږ ووینه دېګه نور خلاص خو ډیر څه شو چې نکوي خو ډیر را باندې سخت ولا لا شو ورځ را باندې کړی غلې خو لا خره بیا مغه زه رحم او زړه ته واخې هغه ځای جوړ شوی وزارت او نور سیاسي او مشکلات په شکایت کې دی دا دا خو بیا هم
اوس د امن په خونه کې یې ک نه د باندې
بله دا نه هغه ځای چې کوم مجبور شو له موږ سره چې ما ور مارګر نه څو ځای دی کنه ورځنه څه دغه خو ځای ولرم سره ته راته دی هغه د دې څه د نظر ماشه کې نمبر څه دی او ما سره واته وکړ او څنګه دغه سره واته وکړ هغه پرې کړی چې یو څه زه په کوټه او د بل څه سره نن زده مو را سره چې په المن کې نه خو هم دې څه نه درته راځي چې په هغه کې ځا به خو دغه څه څه شي وته نو خو بیا دې څه خاني ته المن څه خاني ته یو دیونه ولا مال څه دې ستار ولا د اخره خو بیا مغازه او زه کوم غوښه او کارمندان چې مراجعه وکړم چې ما سره فرمات کوي مالیه نیو خو یو مته یا نه سره فرمات کوي ما زه ډیر ځله مرسته سره کوي ولې هغه چې سړی هغه څه په کور کې درلود د بل څه سره نه نه دا هغه څه هغه راوړی دی خو بیا هغه کارمندان د خیر څخه کومه کې را سره وکړه چې زه کله د مخه یې درای شم چې قابل ته مثلا نو په کابل کې نه لته چې خلک یې
فاطمه جانی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مشتدنی سرګندونی کړی دی دا غ خبري غواړم چې تاسو تای ووروم او د دې خبرو په اړه به بیا ز تاسو څخه یو پښتنه وکم
خانه امن به وو وخت کې جوړ شوه بود به مو زمان مرتبط بود چون شاید آنها راهکارهای دیگری به خاطر جلوگیری از بعضی جنجال ها مناقشات فامیلی نداشتن خانه امن را به وجود آورده بودن ولی راپورهای دقیق بسیار داشتم که خانم ها در خانه امن هم در امن نبودیم با مشکلات با فراوان مواجه بودن ولی هازا نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشد
فاطمه جانی ذبیح الله مجاهد وای چې په افغانستان کې د امن خونی هم امن نه وي ستا تجربه څنګه ده آیا ته د امن په خونه کې امن وې کنه
دا به دې سرین دا زړه هم د اسره څخه په کور کې خلای و امسایې مثلا راځي او میلمه ور راځي خلای نامرن څوک به وزینی او په لاره کې موږ دلته راغلي وو خلا ته موږ په دګار بل د لیول څخه حل ته دی مثلا د بیرون څخه ډوډۍ راوړي کچالو یو شی راوړي واسه راوړي موږ ته ماته کارمندان دی هغه به څه خیر موږ خپل اشوازان و موږ ته څه ته ورځي هغه راځي دوه نو وخت یو چې موږ ته یاتان راغلي د هر ځای یاتان راغلي راځي نه پر بوم نه مثلا د وزارت هر ځای راغلي خوشې راغلي دي موږ ته کولا کړي بلې وخت اسلامي امارت رالي مجاهدین دا موږ ته طالبان د شپې پر یو بجو رااله د شپې پر دوه بجو رااله پر دولس بجو رااله د ورځې هر وخت نه وخت رااله زموږ د کالو الماری لا دوی ورڅخه تلاشي کړل خو د ترين ځای و چې هیڅ څوک نو سره نو څنګه دا کاځي راغلي د ماشومان اجازه ورته ول چې څنګه کالو لړول دي د سمو سره راځي هغه دغه ته مثلا مثلا پاکستان بل ځای ته ماری کول هغه ماشومان بل ځای ورل چې د څنګه کالو د اعلی کی اجازه ده نو ول چې دوی مشترا ول چې موږ کارمندان کوم ځاکر د کوم رئیس د کدار سره کوم ځاکر ته بیا یې کاشواجی راته کوي موږ دغه د سیاسي خانمان او استادان مدي
بلې تاسو ویل چې طالبان راغله تلاشي وکړه د دغه پیش په اړه کوي څه راته وای
نو طالبان راغله دلته د ماشانه و به جوړ او دوه دوه په جیب کې کړی باندې ولته یو ورځ سره ځو طالبان راغله او د وخت مدیر و دې د له مدیر و امر باندې پیر چې موږ ته هیڅ څوک مو څنګه راغلی موږ ته ځاغې نو و بیا دلې باور مو نه کېدای چې موږ چا باندې خبرې یاو کوم کتره موږ یې څه صاحب مو وبسرای موږ کاروندان ډیر خیر وسې چې دوی یې څه خپل ځان له خطر کې اچولې ته کوم څه څوک نه پریشي چې رئیس صاحب رااله رئیس صاحب چې نه رااله دې شي باور وکړي چې موږ ورونه وته یاد لا ثبوت خو نه تنه کې ټول چې ځان خپل دغه د خیر نه پاتې موږ د خو رئیس صاحب موږ کاروندان دې چا ته اجازه نه ورکوله او اوس نه پوه څنګه طالبان دې اجازه ورکوله به کوم باور نه کوي
چې طالبان استاد کوم پښتنه شي وکړه چې درته وویل طالبانو
او طالبان راته وویل چې څه دي دا چې و مثلا څنګه رااله مشکلات مو ول رااله څنګه اوسو خدا مشکلات وانه خپل نه خو کړله وخت مدیر دې دې له موږ خصوصان ته خبرې هم لته ورته کوله ول چې موږ څه کوچنيانه و چې راغله او موږ څه نه نو ولې دلته موږ خبره ورسره وکړو چې مو کمی ته بلاره ده مو کمی خاجانه د څه سره مو خبرې کوله چې اونر به موږ کوچنيانه به خبرې ورسره کوله بیا موږ د تاسو خبرې ورسره کولې بیا موږ وویل نو وخت یې اربکیان او امریکایان راتله له خوتي شخه خبرې ورسره کولې مو چې اسلامي امارات مجاهدین راغلي دي اوس هغه سره خبرې نه کوي نو اخن چې موږ ډیر وانه کوي موږ څوک نو ولې موږ ورته وویل چې والله کوم موږ نه کوي چې اوس موږ اولې نه کار موږ څه دي نشته چې موږ مالو ان کې ناس یا تاسو سره خبرې کوي موږ کارمندان او موږ رئیس سیاسي چا ته اجازه نه ورکوله خو موږ نه کوي چې څه اجازه درته موږ څوک نه دي دلې خو موږ د اخر هم خپل خبر ورکوله وای نه د اربکیان او امریکایان راتلله ولا اربکیان او امریکایان کوم څه خبرو ته لازم چې موږ دلې اخو نه وای په دې خو موږ نه کوي دلې
فاطمه جانی که تاسو موږ ته یو څه بیرته تاسو کیسې ته لاړ شو هغه سړی چې تاسو ویل چې د اتیا کالو او ستا کورنۍ ته ورکړې وي چې اور واده کړې وي په یو لس کلنۍ کې په او بخشي په او کلنۍ بله هغه سړی آیا بندي وسو کنه
نا هغه سړی چې و د ته یو وخت هغه ځای جوړ چې ماته وکیل ونی وای او هغه انیشه سرر او خلک راځه ول هغه ځای وټلانی ماته نیول او مثلا هغه وټلانی راځه ول
او هغه سړی چې بلی ا دوهم سړی چې تاسو ور سره واده وکي هغه سړی هم بندي سو کنه
نه خیر هغه بندي نه سو او هغه وایي چې صحیح ما کدی ته رښتیا ویل وای خو دې نه کوله ما صدا کوم او دې ته وویل چې د شه زنه لره مشه زمي مړه ده ما غوښته د دې سره واده وکم او سم زه طلاق نه ورکوم هیڅ وخت طلاق نه ورکوم
شه
ما ژوند ډیر په خطر کې و خو به مې ما ول مڅور ما غوښته چې د لوژن وکم ولې زه تاسو ته صاحب اته نه د شکورنې د کارته مشوره کړم ګور دیو ما خوشینه تر سره کوي د خپل په وظیفه کو یو پدری ورور و انې شپه غم زه وهنه ما خو نه دا که د سیمه نه ضروري چې په شکه مینه ول چې باندې کریو زما یا دا که در وبون ک جناسنه وکم ته یو کتر مزانو ګر دوی راته جام کله و یو خو د نخره له سیمه نه کده لوري چې وروب شو چې سما خو زه نه قبل ولا خو ازما ما ولا مو کومه سي و دویم مو تمام یې سره وش طالبان داله
شو
بیا مې ومنل چې خلاص سم خو وش طالبان دا ولې نه مې د مخمې مال معلومات سنم د وزارت معلومات استه مدیر غواړي چې موږ کارونه معلوم چې موږ کارونه کې شو لاس
ته څه ویل سي چې تاسو قضيه به څنګه سي څوک به تیری مختبه څوک لري تاسو قضيه تاسو ته څه معلومات چا درکړي دي
هو اول څه موږ ولودا څه ولو خو موږ په کار نو ساره نو معلومات مشته ته وکینان درو نو وکینان دا کوله خو پیننه وکینان مستقیم مستقر نه کولای مستقر نمس کال ولی چنان مکان معلوم دن وزارت معلوم دن رئیسات معلوم دن خیلی دکمه زیاد تا کشوری کسی نیومی که تو میشن داغ کشوری تا خوبه ولی کار نمیت خو اتنای معلوم نده
ش او پدی عربان دی پشتنه در څخه وکم فاطمه جانی د بخشن نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی دی چې طالبانو ډیر بندیان را خوشې کړل او په دغه کې هغه خلک هم شامل دي چې د شوز پر وړاندې د تاو تریخوالو په قضیو کې بندیان سیو دغه تاسو په نظر باندې دغه شوز ته څومره لوی تهدید پېښولای سي د امن په خونو کې چي دي ډیر مننه فاطمه جانی او لیلا جانی چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.